السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه یې توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکي او دردوونکي بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نور یې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوې وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کمعمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د استرالیا په سیدنی کې مرګونه پیښه شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسان نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو له کبله روسي ارقام د 40 تر لګه 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبريالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
دا ویل بعد مرغت روسه پوری لکتر لګه 12 تنه وجل شوی. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو رختونونو ته لیکدول شوی. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خود کنټرول ور دی. پیخه په ځای وخت نن یک شنبه د هنوکاپونم مخه محل د هنوکاپونم د يهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. يهودان په دغه مراسمو کې چې ل کرسمس نمخ کې تر سره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونا او سړکونه په چراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي تر هغه هغه کسانو وجل چې د هنو کالمړنۍ شمه بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې يهودو ډارونه یا يهود سيتيزي دوی ته د منلو وړ نه ده او په وینا یې دوی په دغه سي پیخو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپای ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. د بریده غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي، پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیخې یا له داز ورسته ویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلې. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي، خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په ورشته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت در شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې چې د پاکستان په نور ایالاتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسونه دي، په چک پوسونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکې پر خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موړي د نوم د نخ پرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بل په خرابې دوه باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوی دي، کور بهر وتل شو د کور بهر وزوم نو یو کزانه مخکې دی ګوچی نه کم چک پوسټ خو بنوي او کم چک پوسټ والا مومن سي موږ د پیسو ډیماند کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیماند کوي، نو حالات ورستر بل په خرابې دوه باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لتیزې دو سره د دوی د ملکیتونو به هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه به هم څوک ناخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویلې وی خو سخت جمعي ول بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخني ده، نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جناف فریاد کوي البته د غزيان نشته، سرپناه نه لري، تقریبا 80% دمن ګل د سرفنان لري، دلته جدادونه دي، کورونه دي، پنځه مبيتي څوک ناخلي پنځه مبيتي نه دي، لږ بد حالت دي، قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه نه پکې، د الله دربار نه بلی ولاړ دي.
دی وايي انداسي افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنه ټاټو بیلانه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندي کړي، آندا چې هلته میشت افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم او بنلري. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبرې په دې موده کې افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان دان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلن تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمې له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خواخوا افغانستان ته د بیرته سندو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې د غوښتنې نه دی منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژي کارتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړې. نوموړي وویل د ټولو گاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ایزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکارۍ او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړې. نوموړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری ایجنسی په ایکسپانه خبري شوی ویلي د افغانستان د گاونډیو هیوادونو ترمن د منظم خبراتورو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همین روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه واضح او بشری اړتیا ده، بلکې د ټول سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کاره ډول خودل چې په افغانستان کې امنیت پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو گاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې. له همدې امله به بیزای نه وي کې د فارسی ژبي پاکستانی شاعر اقبال لاهوری په چیر او وایو چې د ټول سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پریکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړي او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، د غراز د چین، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل ایکسپانه لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په دینا سکیټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړي ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دینا سکی د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څنډې ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله راپور ورکړی چې دوی دینا سې ته بلل شوي خو ګډون نه پکې کوي. نو موړي ویلی چې د طالبان حکومت د سیمایزو سازمانونو او دو اړخیزو میکانیزمونو لالارې د سیمایزو هیوادونو سره فعال اړیکې لري او د سیمایز تفاهم او همکاري او د پراختیا په برخه کې د پوینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان دغه سیمایز ناستي اهمیت ته پکتو وایي چې په دې ډول ناسو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره للاسا وتلې فرصت ګڼل کیږي. لډلې اساق اتمر ازادي رادیو ته ویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کړ په دې مونا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځنګړي استاذ آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکټپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نو موړي ویلي طالبان د خبراتورو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبا داسې حال کې تر سره کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکله څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمایز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان گاونډي او سیمایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بي ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغیز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام سر بیره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو په جرمنی کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمنی دوسیې او غوښتنلیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیې ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل د غیوادې د پناهغښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمیر پناهغښتونکو ازادي راډیو ته وویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوې برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش په موږ ته یو ایمیل راورسېد چې په کې لیکل شوي وو دا پروسه په بشپړ ډول درول شوی او دا بهیر ستاسو لپاره پایته رسېدلی دی. موږ ته پنځلس ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پرېږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل سمون
د ژوند په بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپې ایمیل دریافت کړم چې کیسه شما دیگر بررسی نمیشه او په نوې پروسه انتقال متوقف
شتیرش په مو یو برخنالیک تر لاسه کړ چې تاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیزه ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللي چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
د کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه ترلاسه کړي مګر د دوی د نوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوې ده. د کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه وو د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پرېکړه په دې هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پرېکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمنی ولټم زونټاک او رسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د وکمنې دوره هیڅ شاوخوا 1500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمنی ته لیکل شوی دی. له دې سره په جرمنی کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میاست راهیسی د افغان کډوالو د منلو او لیکدولو پروسه څنګهول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مکرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمنی ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ورآخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد د واکسین د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15 تر 13 دوام کوي، یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 50 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پورزو درازکارانو ټیمونه کلیو، جماعتونو، جمعو او نورو هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي زی او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګزر ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لښ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډېر کړې ده، درمي شاید لښ کې اضافه شي. لله الحم چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین او ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام دا چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصولو پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری ویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
حکومت زون کې کیس مثبت شي د پولیو نو بیا درې کمپاین چکیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخکې وکړن هر میاشت کې کمپاین وو او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک کې دي، عمر یې 50 کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رضاکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي. او بیا خاصتا په خپل علماء کرام باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشران او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار فاتشي. او په ولسمه باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګزار مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګزار یو انتونی یا ساری ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځ راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره له دې چې د ګزار د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن ده، خو کماشون پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغو ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزوري اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومان د روزنې د برخې کارپوانم وایي د ماشومان د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینی برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستورانت کې د ماشومان لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې او اوسیدونکو چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستورانت ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13 مې ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستورانت کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پرې دی نورو لپاره. زمونږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي او ټول د دې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خاص ځای نه ده بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکو معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکونه رایا نیست برخان مو خزان اجازه رفتن د اکثریت پارکونه نیست
وړیا پارکونه نشته هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې بیوبل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پردو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په صدر ډیسکاونټ کوو. کله چې پامیلونه خلاص واخو معلوم دار خبر راځي چې پامیل چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا په صدا پارکی کې راځي به زیات شوی دی ځکه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پراپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي. ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.
آزادي رادیو